مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 23 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام د سندرو امیل اهم لرو، خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومند نه خبرونه اورو.
د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي امن مذاکرات منسوخ شوې دي. په لاهور کې انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق د اسمبلی د غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولی. او د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسا کلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي د سولې خبرې منسوخ شوې دي. ټاکل شوی و چې د خبرې به نن او سبا په نوې ډیلی کې کیږي، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې. او اخر کار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا خبرې به څه ګټه نه لري. د پاکستان د قومي امنیت سلاکار پرون مازیګر خبرې غونډې ته په خپله وینا کې ویل نو مړ وای زمو کله هم لدی غونډې سړي رته مې نه بي. لدی غونډې مقصد بس دومره وو چې خپل منځي ترنګلتیا کې کمی راشي، مطلب دا چې هغه میکانیزم بیا را ژوندې کړو چې لمخې د پاکستان او هند ترمنځ په لنجمنه پوله د امن په بحالۍ او خپل منځي دښمنو حل لړکی مرسته ترلاسه شي. دواړو هیوادونو له اونۍ راهیسې یو بل تورنوو چې مذاکرات یې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د دې خبرو اترو تمرکز یوازې په ترهګرۍ وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایاز صادق د اسمبلۍ د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولی او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلي وو په هغې یې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د پاکستان سرکار ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان 122 او صوبایي اسمبلۍ حلقه 144 ټاکنې کلادم ګرځولې دي. په دې وروستیو انتخاباتو کې په 122 حلقه باندې د حکومتي ګوند غړي او د قومي اسمبلۍ سپیکر ایاز صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې په حکومتي ګوند انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلدم ګرځولو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلۍ سپیکر ایاز صادق ویلي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د خبر ایجنسۍ د باړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي، مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په ویناګانو کې وویل حکومت لره پکار دی چې دوی ماشومانو لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. له غونډې وروسته د خبر ایجنسۍ د جمعیت اسلام ډلې یو غړي شمس الدین اپریدي مشل ته وویل
تمام سیاسی گوندونو سماجی عناصر راغون شوی دی چې لہذا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی، لہذا تعلیمی ادارې زیات ډول پکور دی.
دوی له حکومت ته وخت چې په سیمه کې د بدمنۍ لوجې د دوی تعلیمی ادارې رنګیدلې او باید چې نور ورته جوړ کړل شي. چارواکي وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیر د سړک غاړې مان چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کلکان ولسوالۍ امنیه قومندانو محمد داوود مشال رتو ویل چې پیښنن سهار د دې ولسوالۍ په بایو سیمه کې شوې ده. په دغه چاودنه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسا کلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې ولایت ویاند عمر ځواک مشر ورته وویل چې دې ولسوالۍ ته تازه دم سرتیری استول شوي دي. ښاغلي ځواک تایید کړه چې د تېرې شپې په حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. د موسا کلا ولسوال تېر ورځ مشل ورته ویلي وو کچهري دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیري وانه استول شي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د یو بل خبر له مخې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي او افغان سرتیري ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د برتانیا د بانو چارو وزیر فیلپ هامون نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چتولو سره د سفارت بیا پرانست اعلان کړه. فیلپ هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یوه اعلامیه کې ویل، له 2011 کال وروسته چې په تهران کې د برتانیا پر سفارت یرغل وشو، له ایران سره یې د هیواد اړیکې ښې شوې. په پام کې دا په لندن کې د ایران سفارت هم نن پرانستل شي. د په وینا په پیل کې به دواړه سفارتونه په بشپړ توګه فعالیت نه کوي او پر سفیرانو به په څو میاشتو کې سلا وشي. وروسته له هغې چې په 2011 کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د برتانیا پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت وسایل یې لوټ کړل، برتانیا په ځواب کې له لندنه ایراني ډیپلوماټان وویستل. د شام سرخر دمشق نږدې په دومه خرګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا خرګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دي. د ژغورنې کارکونکي وایي تر تیرې نیمې شپې پورې یې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلې دي او په لسګونه نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان د اجرائیه کمیټې له مشرتابه استعفا ورکړې. د واصل ابو یوسف په نوم یو فلسطیني چارواکي ویلي، د عباس د اقدام هدف د دادې چې د دې څوکۍ لپاره نوي انتخابات وشي. د اوتلې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومند اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچه کیدونکو مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدی.
ورانا راوستا دې چارو پات چې مخکې فرصت په خپلو لښکټو او دغه په کله لري خو
په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره 213 رسیدلې ده.
دې لپاره دې څو د خپل قوت معلوم کړه، خپل قوت وخي، خپل یواله وخي، نو دوی دغه حمله ته زور ورکړی.
او اونیس پروګرام د سندرو امیل حملرو اوریدلې مهیروي
وزو موسیقی میدان تر اغلم بیا 96 کې زو استاد چاولی سره شاګرد شم او هغه ته په هنګور راتلم ته خور ته زمونږ کله موږ هنګور شي دنه کی
د مشال تر څنګه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د قومي سلامتیا سلاکارانو په کچه کیدونکو مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلي کې د قومي سلامتیا سلاکارانو د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته. ټاکل شوی وه چې د پاکستان او هند قومي سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نوې ډیلي کې سره ویني. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هندوستان لخوا د قومي سلامتۍ د مشیرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایښودو سره به دا مذاکرات بې نتیجې وي. خبر پانه وایي چې دواړو ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په طرحګرۍ خبرې کیږي نو دې سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د طرحګرۍ په ځای د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پانه زیاتوي که هندوستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورت حال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندوستان خارجه وزیر سوشما سوراج نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په طرحګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده کوم چې فلحال نه دی شروع شوی. دا وایي چې اوفا کې دا ټاکل شوی وه چې باید اول په طرحګرۍ خبرې وشي او دا ختمه کړي شي او د هغې وروسته به د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په طرحګرۍ خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای کیږي.
بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لویه وجه کشمیر دی او تر سوچ دا مسله نوی حل شوي تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وا چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي. دی وی حقیقت دا دی چې زبد ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګري کوي. حکوماته په 23 اگست دا موقعه ملو نشو نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم چرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکول وروستو د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم.
دا یادونه ده چې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي، خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیریانو سره وویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو واورئ، د پاکستان او هند ترمنځ نن کیدونکي مذاکرات منسوخه شوي دي. د بهرنیو اړیکو د چارو کارپورټ پروفیسر اجاز خټک وایي ته دې خبرو د نه کیدلو اهمیت ځکه ډیر دی چې دې سره به د هندوستان او پاکستان اړیکې لا زیاتې خراب شي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د هندوستان او د پاکستان د قومي امنیت سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډیر وو.
خټک سب دی کې د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو؟ ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بهرنی پالیسی جوړوي خصوصا په پاکستان کې، د دې څه رول دی؟ دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
دا خو مختلف خبرې دي، خو ځان نه خلګو ده پټي او فوج جایز خارج پالیسی کې خاص کر انډیا سره، افغانستان سره، امریکا سره د تعلقات کې د فوج د تسلیم دی او هغه د تسلیم څخه یې کوي چې څه یې نه کوي. فوجی ذہن ہمیشہ فوجی انداز سے سوچتے ہیں، جگہ تیاری اور انداز سے سوچتے ہیں، ڈپلومیٹک انداز نظر پاکستان اس پر انڈین سے کیا اسی پرسپیکشن اس میں انڈین کئی ٹور پالیسی پلاننگ میں بھی کیا انڈیا پر ذہن کی جڑی گی تو اوبیسلی انڈیا کا اگر تعلقات کے سامنے کوئی یا پلے وہ دے دل اور بیا مسکر ون کرا لو اس لیے پاکستان میں انڈیا کا اور دشمن.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر ایجنسی د جمعیت علماء اسلام ګوند مشرانو په پیښور کې په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د فاټا سیکرټریټ د په قبایلي سیمو کې د تعلیم په اړه کوم اصلاحات راولي او د دغې له عمله چې به د کم زده کوونکو د شمیرې له وجې ځینې سکولونه تړل کیږي د منلو وړ نه ده. دوی دا هم وایي چې د دغې پالیسۍ سره به قبایلي سیمې په تعلیم کې نورې هم پرستو پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې یو نوی پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانه او د جنیکو شمیره د 15 نه کمه وي هغه به ختم کړي شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرۍ او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړ شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه
تعلیمی اداروں پر حوالے سے نیشنلائزیشن پر نم باندھے یو پالیسی مرتب شوی دو ایڈ امپلیمنٹیشن کوشش کی چی دے 70 پورے اسٹوڈنٹس کو اداروں کی وی نو دا ادارے بھی پخپل زوی وی کدے 70 نہ کم وی نو دا ادارے بھی ختمے گی ٹیچر سٹاف چھ دے دا بے متعلقہ بل ادارے لا ٹرانسفر کی گی تمام سیاسی گندوں نو سماجی عناصر رغون شوی دی چ لہذا دا یو دے تعلیمی سلسلے دے خاتمے یو کوشش تے لہذا تعلیمی ادارے زیادہ ول پکور دی
یو بل مشر اشب خان اپریدی وای چتی رشپگو کالو رسے دا خبر ایجنسی زیادہ تر برخه بند پرتی دی او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دی او خلق د بیکوره ژوند کوي نو سرنګ با پتغ سکولونه کې ماجومان لړ شي او سرنګ با د دویش میرا سی واشي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دی او د کونم دی د صرف ای سی لپ کمره کې نو سپی نور یی سم نه دی لیدلی چې شپې کوله د مو بوډا بندو ټول سکولونه ډیمیج پروت دی جلوزو کې څوک پروت دی څوک په پیښور کې پروت دی په خیمو کې پروت دی چې سکول دې کولو نه کړو د شپې کوله کې نو تو هغه تعداد به کم از پوره کیږي خو موږ ته دا چې کله تا لوکا کولو کې کبیا د تعداد کم او بیا یې ټیک تو ختم کا چې کوم قانون دو جوړ کړی په دا قانون کې پنن وخت کې په بوډا کې چې څومره سکول نه دی ټول دې بندې دو او د ختمې دو حق دور دی
په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکونکو حکیم خان اپریدی وایي کدا قانون عملی شو دا ایجنسی وړاندې نه خراب تعلیم به نور هم اغیزمن شي
یاره تعلیم خو به دومره ورسو د سر نور مرشي خو به خلکو کمی کم دی غو حوصله خر په سترونټونه باندې جوړ تاثیر په ځای ول شو ټیچر برادر په هغه باندې جوړ تاثیر ورځي خاص کر به د زنانه او چې کوم سکول نه یا مشومان جنې کې په باندې جوړ تاثیر ورځي دا چې 3 کیلومتر کې به سي جنې څنګه دي په دې حالاتو کې
ولی هم پدې لکه چې کله د فاټا سیکریټ د چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو دا چوټه لوځي چا سره هم خبر اترې ونه شوې بلخو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز لې د خبر ایجنسی او چارواکي سویل خان اپریدینم چې کله پختل نغوي مشال لیډو ته ویل چې دې لړ کې بدوي سبال د فاټا سیکریټ چارواکو سره او دا غیرستو مرکزی حکومت سره هم دغه ستونزه او چته کړې
موږ په خپل ولم هغه ته خپل خبر هم رسولې د خپل د پارټي د بیس نمبر رسولې دا هم داسې ملاقاتونه مر سره موږ جرید د خبره باندې به غوښتم کنوینس کوو ته موږ رولینګ پارټي غوډې موږ په خپل چې موږ کوم پارټا صدر دی هغه سره موږ خبره کړې ده
د پامل دا چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشران وینا وا چې پټول ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپې ته د عملیاتو او د ترګره له وجې په مکمل توګه غړنګ شوې دي او باقی په جزوی توګه خراب دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
په لاهور کې الیکشن ټریبیونل د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق انتخاب نه قانونا ګرځولو وروسته د قومي اسمبلی په دغه حلقه چې ان یو سل دوه شتم ده کې د بیا انتخاباتو کولو حکم ورکړی دی بلخوا ایاز صادق وایي چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دغه فیصله ورته ځینې اندېښنې هم دي نو ځکه به یې په سپریم کورټ کې چیلنجوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي
په فیصله کې ویلې شوې دي چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په ان ای 122 او پی پی 124 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقص کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثر شوې دي نو دې حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي سملو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړي شي د فیصلې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي سملې سپیکر سردار ایاز صادق وینا وا چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دې فیصله ورته څه اندېښنې هم دی نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلي ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بیزابطګو هغوی ذمہوار نه دي مشال ریډیو چکله د قانوني چارو کارپو شابودین خټک نه تپو سوکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصله وروسته سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کېدې شي او کنه نو په جواب کې نوموړي وایي
تر څو راځي چې د دې حلقې د الیکشن خبره ده نو هغه الیکشن سندم وګرځول شو نو د کاندیدیټ چې ده دا فیلحال منسوخ شو زمونږ موجوده دا چکم سپیکر صاحب دے دغه فیصله تر مخه خدا مدی سپیکر نشي پاتې کیږي دا یو آپشن دا غو سرستا چې اغا د سپریم کورټ لمن تزان واچي او التنا دا شي سپیاد واخلي چې پاغي باندې د الیکشن ټریبیونل دا فیصله وزندول نو په داسې حالت کې بیا د دوه غزور کینډیډیټ تر بیا فیلحال برقرار وي
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې امکان لري چې سردار ایاز صادق د سپریم کورٹ لخوا سٹے ملاو شي. خود الیکشن ٹریبیونل فیصلی نوموړی یو متنازع شخصیت جوړ کړو، انور لا پکار دی چې د سپیکر د چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
مختلفي جمهوریت معاشرو کې عموماً چې داسې قسمه فیصله راشي چا خلاف، نو هغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. او متاسفانه پاکستان کې د کوم جمهوریت کلچر دی یا جمهوریت اقدار دی هغه ډېر کمزوري دي، نو په دې وجه باندې اثر چې چا خلاف داسې فیصله راشي هغه خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي، نه د معاملې قبول کړي او نه دا وایي چې بس فیصله رااله اوس اخلاقي طور باندې دا جواز نه جوړېږي چې په دې چوکۍ کې نه. نو سیاسي مشران چې دي هغه کې خو هغه عمره اخلاقي ضرورت نشته دی یا هغه قسم سیاسي او جمهوري اخلاق نه لري چې هغه په نتیجه کې هغه داسې قسمه فیصله.
د یادونې ده چې 2013 کال په مئی میاشت کې شو ټول ټاکنو کې په دې حلقه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماته ورکړې وه. خو د ټاکنو وروسته عمران خان په الیکشن ټریبیونل کې د نتیجې پر ضد درخواست دایر کړو چې پکې ادریس خپل کړی وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوې ده، نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نه په زور ویستل شوي خلکو کې د افغان کډوالو نه علاوه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر خلک هم شامل دي چې د بدامنۍ له وجې خپلو سیمو ته نشي ستنېدلی. زموږ همکار منور شاه د دغه رپورټ مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دې رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ د ورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې د ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري، خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو. بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولی لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خوا او شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه، خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ 68 کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 150,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې یې خوا او شا 10,000 کورونه جوړ کړي. دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم سکم 1400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستي ریپورتونه ښایي چې دې دا وو کې څومره حقیقت ده او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ایم ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو 26، په لاندو صفو 2013 15,360 15,000 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګي. په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمېره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا حمله د مکوریانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلې او وایي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو نه کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. بلخوا نیټو وایي چې په دغه برید کې درې ملکي امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل د برید نور حال زموږ د همکار عصمت سروان اورو.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکي وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپېته نور ټپیان دي. ناټو وایي په وژل شویو کې درې ملکي امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. پېښه په مکرویانو کې د شینوزاده په نوم د یو شخصي روغتون مخې ته شوې. د دې روغتون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پېښې څو شېبې وروسته آزادي راډیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل پرسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډېر خوب شوي دي او هغه سره چې خلک زخمي شي اگر اصلا د خونه انتقال شي نور چفخانو ته
وسله والو طالبانو له پېښې څو ساعت وروسته په دې بریټ کلاس لرل رد کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یو استبولي خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړولې لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړي چې ډېر ولسی خلک پکې وژل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي په ما باندې سره راغلي دي او ضعیف شوي دي. چې دوی لپاره دي څو د خپل قوت معلوم کړ خپل قوت وخي خپل یووالی وخي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیه کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسله والو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسله والو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پا پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو یعنی د 2018 کال تر پای وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده راوسي. د افغانستان پاکستان او UNHCR په دوه ورځنۍ غونډه کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف زدران نه نور تفصیل ورو.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا UNHCR ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړه دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي. پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او UNHCR لاس تاسو سره په یو غډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فاقد مدرسه
بل اخره دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدی سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی دوسی دونیټه د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داس حال کې چې پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنه شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ دا اړیکه زیانمنولی شي.
Something happening here on the public front and the reaction of
zin shan che dalta waqi kigi da pakistan awam ul aksul amal sara mak kigi dalta ugdo larinun aw campaign na kigi che pakistani tawlidat ta na wai dalta da pakistan bayrak swazawal kigi dalta pakistani notun ta ur warkawal kigi da chare mung andikman kawi zaka cha ga pa ama aw nariwalo adiku aghis kawi da pakistani plawi aw afghan hukumat da malumat ul makh da dre ul sizu khatar der modi raise پاکستان د 500 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو قربو دوی ویل د ډلې ترنیمه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوی او شاوخوا 2 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیل ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 4:30 بجې شوې دي لند خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
امریکې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په منسوخولو د مایوسۍ څرګندونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی نن ویلي دی واشنگټن پاکستان او هندوستان تشویقوي چې دغه خبرې بیا شروع کړي. ټاکل شوی چې پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ دا خبرې به نن او سبا په نوې ډیلی کې کېدې، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخې شوې. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د خبرو اترو تمرکز یوازې د ترګري سره په تړلو مسلو وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق د اسمبلی د یو غړي په توګه انتخاب کلدم ګرځول او لکه مه حلقې چې د انتخابات غټلې وو په هغه یې د بیا ټاکلو کولو په هغه یې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د خبر ایجنسی د باړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل حکومت لره پکار دي چې دوی ماشومان لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سخت ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 60 زیات ژوبل وو. چارواکي وایي نن د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري د سړک غاړې مین 14 کې ټپیان شوي دي. او هلمند سیمه چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. او برطانیا څلور کاله پس په تهران کې خپل سفارت پرانستل دي.
او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام د سندرو امیل ته. د نن په پروگرام کې زموږ همکار هارون بادشاہ د ځوان سندرغاړي ګل نواز سره د هغه په هنري کارونو خبرې کوي.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. قدرمنو له ځوانو پښتنو سندرغاړو څخه ځنی هغه دي چې د موسیقۍ هنر یې مسلکی یاد کړي او هڅه کوي چې په پښتو موسیقۍ کې د غزل ویلو روایت نه یوازې برقرار وساتي بلکې اوس نوښت هم پکې وکړي. د خیبر پښتونخوا د هنګو ګل نواز چې موسیقي یې له استادانو یاد کړي دا مهال په پېښور کې ژوند کوي چې د خپلو هنري کارونو ترڅنګ د یو شمېر ځوانانو د روزنې چارې هم پر مخ بیايي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې اوریدونکو د ګلنواز د ژوند او هنر په اړه هم دغه لخلی اوري. تر څنګه نوموړي ویلي څو غزلونه مې هم درته راوړي چې لومړی ترې دا یو دروړم.
یار آشنا هاي هاي یار آشنا چې قبر جن شي مې وینا چې پکو درو جن شي مې وینا پتو نروزن سے مہینا یا رسنا یا رسنا چھبر جن سے مہینا چھپے پتو نروزن سے مہینا چھ
ګلنواز په غږمو دغه غزل اورېدو دی. وایي وړوکې وو چې د سیمې د سندرغاړو سندرې به یې اورېدې او له ځان سره به یې ویلې. په اتم ټولګي کې وو چې د سکول سبق یې پرېښود او د موسیقۍ زده کړې لپاره له استاد شاه ولي سره شاګرد شو. وروسته بیا ورور یې حشمت سحر هم د پښتو موسیقۍ میدان ته ور ووت.
زما د وړوکوالي نه سکول ته بدلم دوام درام کې سبق وویل نو زما به دا سندرې د بهار علي او دغسې د خیال صاحب او دغسې د استاد زما استاد شاه ولي دا پلای روانې کوم دا سندرې ځان سره ویلې. او زما والد صاحب هم دا موسیقي کړې قدم خان او ترم نظر خان و هغه ډېر مشهور و ډېر ښه پلیر و د بازي او بس هغې به هم دا فن کوو. خو بیا زما پلار ما ته دا ویل چې بچې ته سبق پوهې تاسو باندې زه دا هنر نه کوم. ما ورته وویل پلاره بس ٹھیک دی زه سبق وایم خو زما شوق هم دی. نو بیا زه چې یو موقع جوړ شوه چې زه 96 کې اتم کې زما سبق پرېښودو بلکې بدبختي زما دا وه چې تعلیم مو پورا نه خو زه موسیقي میدان ته راغلم. بیا 96 کې زه استاد شاه ولي سره شاګرد شوم او هغې ته به زه انګوره راتلم پېښور ته زمونږ کلی موږ انګور اوسېدونکي استاد سره به زما یو درې میاشتې دوه میاشتې به پروت وم ورسره. بیا به کلي ته راغیم هلته به زما د خپل د هنر هغه زده کړه کېده. نو په دې دوران کې بیا نو استاد ما نه کنډې ته لاړو خو ما خپل پریکټس او ما خپل محنت نه دی پرېښی. زه نولس کال اتلس چې برابر شي چې زه استاد سره شاګر کړم خو لا تر اوسه زه خپل محنت کوم او ریاضت کوم. بیا په دې دوران کې ما پسې حشمت سحر لګول شو چې زه هم ناموزي کې یادوم بس ما راځه نو یو خو هنر دی. بیا هغې کې زمونږ په دوبۍ کې تقریبا یو پنځه شپږ کاله تېر شو. بیا اوس پورې لګیا یو خپل محنت کوو موسیقي کوو.
ګلنواز وایي د خپلې موسیقۍ لپاره غواړي ښه شعر انتخاب کړي او په یو ښه او معیاري ډول یې ثبت او خپلو وطنوالو ته وړاندې کړي. د ده په خبره د موسیقۍ محفل لپاره د هغه چا دعوت قبلوي چې بیا هم د ده په وینا د فن او فنکار قدر کوونکی کس وي.
محفلونه هم کوو اټین کوو قدرمن خلک وي عزتمن خلک وي په موسیقي پوه خلک وي هغې ته ځو پی ټي وي ته هم ځو
ریډیوم چانم غن کو رزو کچې موږ د موسیقي ژوند نه اوس په بل سر ته دیو زه په دغه سوچ لګی ام چې نه دا ډنګ ډوګه ټیک دی موږ هیڅ را مخناړو خو نه دغه تیریا نه دا بقوا تیریا نه چې کوم کیږي دا زمانه خوښیږي او دې خلاف دا نور دنیا خلک دا څه ګوري دا هندوستان څخه یو دا لاهور څخه یو دا غزه کې مونږ پښتانه یو دا نه چې مونږ د پښتو نه څوک مخ واړی یار دا پښتانه دا څه ویل کا دا څه کوي دا څه کوي او خو دا مخ واخی چې زه خه کلامونه وړاندې کوم او خو راګونه مو یو او خو موزیکي دې دا خلک تر خوند واخی
و وړلې لو سهر دې شمع لگی گیونے پانی جنگا سار موڑ لے لو سار شمع لگی گیونے پانی جنگا سار موڑ لے لو سار شمع لگی گیونے پانی جنگا سار चढ़ गया हल्का पाते के गे सारे छुप से खुनो दी टूंबी फोड़ दी गिना सारे बवड़ ले लो सारे क्षमा लगी गे उन्हें पाने जमीना सारे बवड़ ले लो सारे क्षमा लगी गे उन्हें पाने बतरे वाले नजारे गम सार रे कृष्ण मंगी लांडे में दमय दाराजिना सारे
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونې ته تاسو غوږی چې دا اونۍ پکې د ځوان او پیژندل شوي سندرغاړي ګل نواز خبرې او سندرې اوري. دی وایي د دې لپاره چې د پښتو کیسټونو او سی ډي ګانو د مارکیټ هغه زوړ خوند پاتې نه دی، یو سندرغاړی مجبور دی چې په خپل مصرف د خپلې خوښې سندرې جوړې او د انټرنیټ پر ټولنیزو ویب پاڼو خپرې کړي. ګل نواز خوښ دی چې د پاکستان سرکاري ټلویزیون او همداراز د پښتو یوه شخصي ټلویزیون ورته موقع په لاس ورکړي تر څو خپل هنر خلکو ته وړاندې کړي.
میوزک سینٹر ہے تقریبا کہ تم روی آ رہا ہو باجے جی توڑے بندی او پدی کی اوس دیو کار دے کہ مونگ دا خدمت تے کہ خپل لکھ دا دفتر بڑا سی کم بھی جان تے ریکارڈ کو او اس کو تو بس انے دنیا دے او دا سی دی جان او بانے پر کہ کی گنا کہ مون تو گوارو کنا بہرحال کہ خدا و ہم دی خ یو کیڈر تے جان پار تو جوڑے یا مثلا تو گانا دے جوڑے نو کا ویڈیو کلاس نغاری آغاز نیت تور کی ہو بلکہ یہ سب کی بچا وقت کی غاہ سے اور دن کی خلق خوشداری جناب کہ غاہ عرضے نہیں رہا غاہ جانے مرا پیدا کی ویڈیو گانے مرا پیدا کی کہ نہیں ریلیزن کو من کرنی ستا ہے سر وہ دا غاہ کہتا ہے دنیا وہ دا غاہ یہ بیٹی خیبر دے وہ پیٹی وینشنل لے مثلا من کا دا غاہ سپورٹ کو ستا ہے رہی ہو جمع ہو کی ہوگا غزل غزل مقام کی جمع سوگرام کرے رہے بلکہ اگے نمک کے پھر زبان ہے وہ یہ پروگرام میں ریکارڈ کرے ہیں نواز کے ماٹول کلاسیکل غزل ہوئی دی بتا کا مکے من ترا کری اور دی نمک کے مزے دوبے تے لے ہم سنے کہ خپل کلاسیکل میوزک ویلی دی او په پی ٹی وی کې هم
اوریدونکو ګلنواز وایي چې کشر ورور یې حشمت سحر دته ورزی او د خپلو کمپوزونو او سندرو په اړه مشورې ورسره کوي. د ګلنواز په خبره دی او حشمت سحر پلان لري چې یو سندره په ګډه سره ووایي.
کوي لا یا سر جوړ کی یا مثلا وړاندې کی نو بیا ما سره مشوره وکړي نو نو بیا چې سرونو کمې یا مثلا نور څه کار یا غږ به ورته هم چې راځه دغه اور ناس بالکل ما ما سلام کی ما تی تیرو دا کار دغه سی او دا دغه سی نو خپل کنا سی سره دا دغه د څو دا کار نو مو سی کی کم نه تر اوسه پورې ما دا دغه سی دا رور مې کسر دی ولا ما دا دغه نه کړی چې را دا مخکلار دی او زه ورته پاتې نه دا چې ډېر کې نه راځي خو زما دا دغه وی چې څنګه دا چې را خلک دا ونه وی چې را راونه وی نو دی پوری موزیکی باندې کاوزه پوزم خپل ځان لپاره یو ځمن غواړم ما خپل ځان لپاره لګیا وی او بهر حال په څو یو سوچ مکړه لای چې یو غانا به نه کی یا یو ترانه به پر خپل شریک باندې ریکارډ کو چې هغه من څه پاره یې او خدای یې کوزه کی دا څه سوچ لرو.
اوریدونکو حشمت سحر چې د ګلنواز کشر ورور دی او د پښتو موسیقۍ په میدان کې تر هغه یو څه زیات ځلیدلې. وایي چې ګلنواز د موسیقۍ هنر یادولو په برخه کې ډېرې خوارې زارې ګاللې. حشمت سحر دغه راز وایي چې ورور یې له ده سره هم مرستې کړي او سندرغاړی ترې جوړ کړی دی.
ګلنواز خو ډېر زیات محنت کړی دی، ډېر زیات خواري کړې ده، ډېر استادانو سره هغه شاګردي کړې ده لکه عنایت استاد، میا صاحب اللہ دی بخی دوارا وفات شوی دی بیاغی نا پس دے شوالی استاد سر شاگرد سو دا زب داویم چی دا نن ز سو ویم و زما دا اوریدون کی آوری نو دا ما سر پورا پورا مراست دا کل نواز دا بالا لاست دا دا موسیقی کی زما سر دا جسم ریکارڈ کوم نو گل نواز سره په دې خبره باندې لکه هغه ماته یو ښه مشوره راکړي د شاعري په هکله یا د طرز په هکله. زمونږ یو پلاننګ دی خو زمونږ لکه چې کوم موضوع لکه دې دپاره په کار ده نو لا هغه شاعري مونږ ته نه ده راغلي او داسې کولی نه شو چې یو شاعر ته ووایو چې ته دا ولیکه، نه دا چې شاعر د زړه نه ولیکي او هغه زمونږ مخې ته راشي نو چې هغه زمونږ د دواړو خبره وي د قوم د پاره او د پښتنو د پاره ان شاء الله کوو چې یو اراده مستعد خیره.
نن راتو ای 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 نن راتو ای چې داستا د اوسه دون ره دا د خلو کله و دا خار له ومو ره دا د خلو کله و دا خار له ومو دا د خلو کله و دا خار له ومو ره لامزڑ زل میں دے آئے ہے لامزڑ زل میں دے تمرا زرد زڑے دون رے دا خلو کلے دا خار لے ونون رے دا خلو کلے دے دا خار لے ونون رے پری وزا اے دماز دی گرم ورا
مزه هيدا مستي غر مرا ودري غلط ما بري وزه هيدا مستي غر مرا لامي تند غري هي هي لامي تند غري نظر مورب تماشو نري تدخل آخر دلی ونون دے آد خلوک لے دے آخر دلی ونون دے
اوریدونکو ګلنواز چې خپل موسیقي له استادانو یاد کړي د پښتو د زیاترو اوسمهاله سندرو له شعر او موسیقي څخه خوښ نه دی. نوموړی هغه ځوانانو ته چې غواړي د پښتو موسیقي ډګر ته راشي توصیه کوي چې د موسیقي زده کړې ته خپل وخت او انرژي ورکړي.
زه خدا وایم چې موسیقي ډېره په بربادۍ ته روانه دي. مخکې به خلق استادانو پسې ګرځېدل څه ترې علم یا کور نن ماشاءالله تعلیم ډېر زیات شوی دی خو د موسیقي هغه هغه نشته دی چې یاره څوکینی محنت وکړي او د شاعري کلکشن ډېرو خلکو ښي خود دغه دینا چې یار استاد نه زکړو کی بیا پاغي باندې چارو کې لکه اوس مثلا یو بیروی یو ضلع یا پہاڑی یا بس بیرو پدی باندې وکړ نه نه کوم کی کارم پکار دی فلک کی مثلا تا یو دفتر ما ورېږي دا اوس نیو ویلم کی مالفون کی ویره دې ته نور نو یو تر تا یو ایمن کی ویره زه دغه چې غواړم ما استاد لکه کلامونه ویلي دي په کلیان کې ویلي دي هیمن کلیان کې ویلي دي په نټ بیرو کې ویلي دي دسې نور نور راګونه شته نو په دې کې زه دې نوي نسل ته دا وایم چې تاسو دغه زده کړه وکړو چې دا موسیقي په بره لاړه شي.
ګلنواز دغه راز وایي غواړي هغه څه چې د خپلو استادانو زده کړې ځان سره ونه ساتي بلکې خپلو شاګردانو ته یې منتقل کړي.
لویا خبر هم نه پوهېږم شکر دی چې استاد نه څومره زده کړه کړې وي شاگردان من تقریبا یو لس دولس شاگردان لرم مو زمرا سرا دا یو شم شاگرد ته وی په یو چې کپر کې ایوارډ واخست نو لګیم دې شاگردانو سره پرې کوم او بس ته خو زما دا دغه وی چې اول تعلیم کی او د مو ته کی پیل را په خپل قوم خدمت کې دا د دې په فرض دی چې نو زه خو دې په کوار په خور کې ژوند ته نو چې دلته څوک راځي زه تابعدار زما باندې دې فرض دې کوئی خبر ته نه وم ځان سره دغه سي استاد لکه داخل او دغه هارمونیم چې کوم بیا استاد شاولی ته پاتې شو نو استاد شاولی سره موږ شاګردان شو هغه نه موږ راځه موږ نه پاتې نور شاګردانو ته ځي.
ګلنواز له پاکستان ټلویزیون او د پښتو له شخصي ټلویزیون چینلونو څخه غوښتنه کوي چې د خې او معیاري پښتو موسیقي خبرولو په برخه کې خپلې ځمواري په سمه توګه ادا کړي.
مثلا چې څومره پیګی دې کار ریډیو دې کار دې ته دا وایم چې لږ تاسو سوچ غور وکړئ چې دا موزیکي کې هغه هغه خلک کی نه وای چې هغه په موزیکي باندې پوهیږي لکه چې دا موزیکي په بره لاړه کې لکه رفیع شینوار او هغه وګوره په پی ٹی وی کې یا مثلا ریډیو پاکستان کې داسې خلک نه پرېږدي ډول چې هغه بي سوره وي هغه بي تاله وي هغه په شاعري نه پوهوي دې لپاره چې دا معاشره خرابېږي نو دغه چې سوچ ار یو سړی ولري چې یار هغه لکه موزیکي بلکه په پښتو یو خدمات ته چې موږ دا خلکو ته ورورسېږي او خمه ته ورورسېږي دا نه چې موږ د پښتو لري خلک نفرت خلک وکړي لکه مثلا چې خوته چا د ماسه هم یا پتا سم یا دغه نور نور کلمونه کړه نه یو خمه ته چې د پښتنو ته ورورسېږي چې زموږ خويندې ورونه د پکورونو کې ناشې چې زموږ د خويندې حیات لري دغه ونه چې یار هغه ورور راځوي نو زه دغه زه دې راغلم.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د ځوان او پیژندل شوي سندرغاړي ګلنواز خبرې واورېدې. کتونکو په دې اند دي چې که حکومت او هم غیر سرکاري ادارې په سیمه کې د موسیقي هنر د زده کړې مرکزونه جوړ کړي نو په ترڅ کې به بااستعداد هنرمندان مخته راشي چې وب کولای شي پښتو موسیقي د نورې نړۍ له موسیقي سره سیال کړي. د سندرو امیل د پای په شیبو کې اوریدونکو بیا هم د ګلنواز په غږ له دې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
جانا نرا شپتی را کی رنگی نشوي ونه رب زمرا مره جانا نرا شپتی را کی رنگی نشوي ونه رب زمرا مره پتا پسې زما د غم سترګې سرې شوې
Munkar کر تیر کا دا دبارا نشپ گلے نن منکر تیر کا